دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن جمعه ده د 1999 کال د قوس د میاشتې 15مه ده چې د 2009 کال د دسمبر د میاشتې شپږمه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ډاکټر ناکامورا کورنۍ او دوستان د هغه د مړي د انتقال لپاره کابل ته تللي په هند کې پولیسو هغه څلور کسان وژلي دي چې په جنوب کې یې په یوې مېرمنې جنسي تیری کړی وه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي د ایران په مظاهرو کې لږ تر لږه 208 کسان وژل شوي دي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنو کې لرو په کابل او بامیانو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو پلویانو د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره په مخالفت لاریون وکړ
هماغه لوري چې په دوه څلورو لسیزو کې په جګړو کې شکیل ور دغه باید په خپلو منځونو کې مذاکرات پیل
دیموکراتانو له قدرت څخه د جمهور رئیس ډانالډ ترامپ د ازل کېدو د تورونو پر مسودو کار پیل کړی
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice.
زموږ دیموکراسي تر پښتنې لاندې راغله. جمهور رئیس موږ ته بل لار نه ده پرېښودلې. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. خو اوس به د دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د جاپانی ډاکټر او خیریه کارکونکو ډاکټر تاتسو ناکامورا د کورنۍ غړي کابل ته تللی دي چې د هغه مړی جاپان ته انتقال کړي د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړو نن په ارکې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته فاتحه ورکړه د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ د غړو په منځ کې چې کابل ته تللی دي د هغه میرمن او لور هم شامل دي جاپانی مقامات ویلی دی د ډاکټر ناکامورا درې همکاران او د هغه د خونځي د وخت یو دوست هم د هغه د کورنۍ د غړو سره مل دی ډاکټر ناکامورا شاوخوا اتلس کاله په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او اوبو د مدیریت په برخو کې کار وکړ هغه د سربندونو په جوړولو سره د ننګرهار ولایت په خیوا او کامی ولسوالیو کې د زرګونو جری بزمکې د خړوبولو لپاره زمینه برابره کړه او په همدې خاطر یې په سیمه کې پراخ محبوبیت درلود
د بل خوا د افغانستان د همبستګۍ ګوند پلویانو چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راټول سوي وه ادعا درلوده چې پر جاپاني ډاکټر ناکامورا برید د پاکستان سرګري ادارې ISI کړی دی د حماسې په نوم د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړي او د نننۍ مظاهرې ګوند ګډونوالو امریکا ژغ ته وویل ډاکټر ناکامورا د کونړ پر سند د بند جوړولو نیت درلود خو پاکستان نه غوښتل چې دغه اوبه له لاسه ورکړي په کابل کې د پاکستان سفارت تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې د کابل نننۍ لاریون ګډونوالو افغان حکومت هم د ډاکټر ناکامورا د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي انستیتوتو موسسې مشر ډاکټر ناکامورا د تیرې چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې لومړۍ ټپي او څو ساعته وروسته سا ورکړه
په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اوري د قندز امنیتي چارواکي وایي د ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې په څو امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې نه حملي پولیس وژل شوی دی د قندز د امنیت قمندانې ویان انعام الدین رحمانی امریکا غږ ته وویل چې پولیسو تیر شپه د طالبانو دغه پولیس تیر شپه د طالبانو د برید په مهال وژل شوی دی ښاغلي رحمانی وویل چې د افغان ځواکونو په متقابلو ډزو کې یوولس طالبان هم وژل شوی دي هغه ویل طالبانو د جو بیګم په سیمه کې بریدونه پیل کړل تېره اونۍ هم د امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د برید پر مهال دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې وه
ګلبدین حکمتیار وایي که د جمهوري ریاست انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي د راتلونکو شفافو انتخاباتو ترسره کېدو په هدف باید لنډمهاله حکومت جوړ سي ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د لنډمهاله حکومت په جوړېدو سره به دوهم پړاو انتخابات شفاف وي حکمتیار همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره هم د لنډمهاله حکومت رامنځته کولو ته اړتیا ده
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه په هند کې پولیسو نن د جمعې په ورځ هغه څلور کسان وشتلي او وژلي دي چې شک پرې کېده د هند په جنوب کې یې په یوې مېرمنې ایجنسۍ تیری کړی و. په دې کسانو شک و چې تیرونه یې په حیدرآباد کې په یوې ډاکټر ایجنسۍ تیری کړی و او بیا یې د هغې جسد ته اور اچولی و. پولیسو دغه څلور کسان په هماغه سیمه کې په ډزو وویشتل چې په دې ډاکټر ایجنسۍ تیری کړی و او بیا سوځول شوی و. د پولیسو یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ای پی خبري اجنس ته ویلي دی چې د دې څلورو کسانو د جملې نه یو یې کوښښ کاوه د پولیسو نه وسله واخلي او ډزې وکړي.
جرمني د ایران څخه غوښتي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اټومي موافقې څخه دې سرغړونې نه کوي. د خبر تفصیل د وحیدالله فیض څخه واوري.
د جرمنی د بهرنی چار وزارت ویلی چې د ایران کړنې د منلو وړ نه دي. جرمنی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اوتریش په پایتخت ویانا کې د ایران د اټومي موافقې د غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران غونډه کوي. جرمنی ویلی چې په همدې غونډه کې به ایران ته وویل شي چې باید په بشپړه توګه د سرغړونې لاس واخلي. ایران په دې تازه وختونو کې د یورانیم او درنو اوبو ذخیره د هغې اندازې نه زیاته کړې چې په اټومي موافقې کې ورته اجازه ورکړل شوې او هم یورانیم د هغې اندازې نه زیات غني کړل چې په موافقې کې اجازه ورکړل شوې. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشره میچل باچلا وایي د ایران د مظاهرو نه چې کومې ویډیوګانې دوی ته رسیدلې دي په کې ښودل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو په دې خطر ډزې کولې چې هغوی ووژني. ملګرو ملتونو ویلي دي په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 208 کسان وژل شوي دي چې د بخښنې نړیوالې ادارې هم دغه ارقام ښودلې دي. خو د ایران حکومت بیا دغه ارقام رد کړي دي او تر اوسه یې په رسمي ډول نه دی ویلي چې څومره کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د ایران امنیتي ځواکونو مظاهرچیان مخامخ وشتلی دي او یا یې هغوی د شاد خوانه د منډو پر مهال وژلی دي. د بشري حقونو ادارې ویلي دي چې دا کارونه د بشري حقونو نه جدي سرغړونې دي او د ایران نه وغوښتل چې ټول نیول شوي مظاهرچیان دي خوشي کړي. او وروستی خبر دا چې په فرانسې کې نن دویمه ورځ ده چې مامورینو د کار نه کولو اعتصاب کړی. د مامورینو اتحادیو د خلکو نه غوښتي دي چې کار دینه کوي. دوی د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په هغه پلان په غوسه دي چې غواړي د تقاوت په برخه کې اصلاحات راولي. د خلکو سره اندېښنې دي چې د حکومت د پلان له وجې به میلیونونه کسان مجبور شي چې زیات کار وکړي. د کار نه کولو د اعتصاب له وجې د ترانسپورت سیستم په ټپه ولاړ دی. اکثریت ښوونځي تړل شوي دي او په روغتونونو او حکومتي ادارو کې هم په کافي اندازه مامورین نشته دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. په کابل او بامیانو کې د یو شمیر انتخاباتي ټومونو پلویانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت لپاره لاریونونه وکړه. د جمهوری ریاست یو کاندید ګلبدین حکمتیار وایي که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي نو باید یو موقت حکومت تر څارنې لاندې ټاکنې وسي. ارګ له نومندانو غوښتي چې د انتخاباتو قوانین او اصول دې رعایت کړي. زموږ همکار اکرام شینواری په دې باره کې له کابله رپورټ راستولی.
نن د جمعې په ورځ په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت د ټیم پلویانو د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت او له دغه کمیسون څخه د یو شمیر غوښتنو د مطرح کولو لپاره لاریون وکړ. د دغه لاریون وړاندې ګلبدین حکمتیار لاریون کوونکو ته په وینا کې د ټاکنو پر خپلواک کمیسون او افغان حکومت باندې د تلې په شپږمه ورځ د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د پراخه درغلیو تورونه پورې کړل او د ټاکنو له خپلواک کمیسون یې وغوښتل چې له 2000 څخه د زیاتو د رایې اچونې په هغو محلونو کې چې بایومیټریک دستګاګانې ورکې شوي بیا یې له سره ټاکنې وشي. همداشان ښاغلي حکمتیار د ټولو نومندانو د اسادو په وړاندې د رایو د ټولو صندوقونو د بیا شمیرلو غوښتنه وکړه او هم یې د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د کول وروسته د پیالو د اعلان غوښتنه وکړه. ګلبدین حکمتیار دا وکړه چې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست ټاکنې به دوهم پړاو ته لاړې شي. هغه په دې صورت کې د یو موقت حکومت تر څارنې لاندې د بیا ټاکنو غوښتنه وکړه. حکمتیار ویل چې موقت حکومت جوړېدل د سولې داسو د بریالیتوب لپاره هم اړین دي.
هماغه لوري چې په دوه څلورو لسیزو کې په جګړو کې ښکېل ور دغه باید په خپلو منځونو کې مذاکرات پیل کړي. دا یوازې د پیل لپاره وروسته
چې لازم توافقات وشول د دوی ترمنځ مخکنی ستونزې او کړاوونه حل شول بیا کېدای شي دې ته عمومیت ورکړی شي داسې چې د نورو اقشارو استازي هم په مذاکراتو کې برخه واخلي د ټولو لورو په دې توافق چې یو موقت حکومت چې ټولو لورو ته د منلو وړ دی دا د اوسنی حکومت ځای ونیسي
د سولې او اسلامي عدالت د ټیم لخوا د موقت حکومت د جوړېدو د غوښتنې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو شورا هم د اشتراکي حکومت د جوړېدلو غوښتنه کړې وه په کابل کې دغه لاریون تر څنګ نن د بامیان په مرکز کې هم د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم په سلګونو پلویانو لاریون کړی دی په بامیان کې لاریون کوونکو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې پیلې دې یوازې د هغو رایو پر اساس چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي اعلان کړي د افغانستان جمهوري ریاست پرته له دې چې د کوم نوماند نوم واخلي د جمهوري ریاست له نوماندانو غوښتي د ټاکنو قوانین او قواعد مراد کی د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د جمعې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنران د جمهوریت ریاست د اتلس نوماندانو په خوخه غوره شوي خغلی صدیقی ویلي چې په ټاکنو کې د افغان حکومت به طرفه پاتې کېدو مسله نه یوازې چې دننه په افغانستان کې پرې اعتراف شوی بلکې نړیوال ټولنې هم په ټاکنو کې د افغان حکومت بې طرفي تایید کړې ده صدیق صدیقی ویلي د دې تر څنګ چې جمهوریت غنی یو نوماند د افغانستان جمهوریت هم دی او د دې اصول او قواعد وړاندوینه د افغانستان په اساسي قانون کې شوې ده همداشان صدیق صدیقی ویلي چې د جمهوري ریاست نوماندان د ټاکنو په بهیر کې نشي کولای د ټاکنو پایلې د خپل شخصي علاقې او سلیقې له مخې تنظیم کړي د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو وایان به زمامت حق پرسوي چې کچیر نوماندان واقعا اسناد او شواهد ولري نو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره دی شریک کی خاغلی حق پرس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که کمیسیون د هر نوماند غوښتنې ومني نو د اتلس نوماندانو غوښتنې به د دې سبب شي چې دا کمیسیون هیڅ وخت لومړنۍ پیالې اعلان نشي کړی
بل په دا وویشتو ولایتونو کې چې تفتیش او باشماري ترسره شوی د ټولو سیاسي احزابو مدني ټولنو د څار بنسټونو د کاندیدانو د ناظرینو په حضور مراجعه شوی ده و صندوق ته مراجعه شوی ده و بایومیټریک ماشین ته او هم باشماری شوی ده او هم تفتیش شوی دی چې دغه دوی مرحله د پاک او ناپاکو رایو د تفکیک په برخه کې ډیر شم موثره تمام شوی او موثریت یې درلودي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په ویش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی او په پاتې او نورو ولایتونو کې د یو شمیر نوماندانو د پلویانو د مخالفت له امله د رایو د بیا شمیرلو چارې لا هم د خنډ سره مخ دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده دیموکراتانو له قدرت څخه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د عزل کېدو د تورونو پر مسودو کار پیل کړی دا رپورت ولې جوړسته ووري خو سپراسو دې رپورت چې په کابل کې یو شمیر خلکو د پاکستان سفارت مخې ته لاریون کړی او ویلي دي چې جاپاني ډاکټر ناکامورا د پاکستان استخباراتو آی اس آی وژلی دی دوی افغان حکومت هم د ډاکټر ناکامورا د امنیت په ټینګښت کې په پا پاتراتلو تورن کړی په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري
د افغانستان د همبستګۍ ګوند پلویانو چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته راټول شوي وو ادعا درلوده چې پر جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا برید د پاکستان سرګر ادارې آیسای کړی د حماسې په نوم د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړی او د نننۍ مظاهرې ګډونوال امریکا غږ ته وویل ډاکټر ناکامورا د کونړ پر سیند د بند جوړولو نیت درلود خو پاکستان نه غوښتل دغه اوبه له لاسه ورکړي په کابل کې د پاکستان سفارت تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې د کابل نننی لاریون ګډونوالو افغان حکومت هم د ډاکټر ناکامورا د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي انسټیټیوټ مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د تېرې چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د نڅرګندو وسلوالو له لورې په برید کې لومړی ټپي او څو ساعته وروسته یې سا ورکړه پر هغه برید په پراخه کچه وغندل شو او د نوموړې له کورنۍ سره د خواخوږۍ په هدف په کابل او څو نورو ولایتونو کې شمې بلې شوې په همدې مناسبت نن په خوست ښار کې د سبزۍ منډۍ څلور لارې د ولایتي ادارې له لورې د ډاکټر تیتسو ناکامورا په نوم ونومول شو د خوست د ولي مرستیال عبدالوحید پټان وایي دا د جاپان له خلکو سره د افغانانو همدردي څرګندوي
چون د دوی یادونه باید موږ په سینه کې تل یاد وساتو نو دا چارې چې نن تاسو ګورئ ډاکټر ناکامورا په نام باندې یاد شوله د دې چارې نومول یو پیغام خپل جاپاني ورونو ته دا موږ دا رسو چې موږ د دوی په غم کې سره شریکان یو دا غم موږ خپل ګڼو او دوی ته ډډګرینه ورته ورکوو د ډډګرینه یو پیغام دی دا
د دې ولایت مدني فعال مرنیازی د ناکامو راکړي خدمتونه نه هیریدونکي وبلل. نیازی وویل چې هغه د ډیرو افغانانو په ژوند کې مثبت تغییر راوستلی، خلک یې له لوږې او ناروغیو ژغورلی وو.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو، او دا ډاکټر زموږ د لویې کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي، او د ده دغه لارې ته به دوام ورکوو چې د هیواد زرغونتیا ده.
نوم یې اختر ولی. د په باره کې باید حکومت روغه پلټنه وکړي. هر کله چې د ده قاتلین پیدا شول، حکومت یې باید قانوني سزا ورکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه خبر ورکړ چې امنیتي ارګانونو ته د یاد برید عاملینو د نیولو سپارښتنه کړې. ډاکټر ناکامورا چې اصلا د جاپان و په افغانستان کې د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې د غوره خدمتونو له امله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی د پنجشنبه په ورځ رسمان وویل چې د استازو مجلس دیموکراتان به له قدرت څخه د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ازل کولو د تورونو پر مسودو کار پیل کړي. د ازل کولو پر سر مبارزه په داسې حال کې زیاته سوې ده چې دواړه خواوې عامه افکار له نږدې څاري. نور حال په رپورټ کې واوري.
د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی دغه تاریخي اعلان د هغو تورونو په اړه د مجلس تر څو استماعي غونډو وروسته وکړ چې ګنې ولسمشر د خپل سیاسي سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په هدف د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی، او په دې ډول یې له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice.
زموږ دیموکراسي تر پوښتنې لاندې راغلی. جمهور رئیس موږ ته بله لاره نه ده پرېښودلې. هغه یو ځل بیا هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات د خپل ځان په ګټه واړوي.
د استازو په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د مشر کیوین مکارتی په څیر جمهوري غوښتونکي جمهور رئیس ته لا هم وفادار پاتې دي.
دا د هیواد د تنظیف کېدو ورځ ده. دا ځکه چې دیموکراتان په راتلونکي کې د ټاکنو د بایللو په اړه ویره لري.
جمهور رئیس ترامپ د ناټو له هغې سرمشریزې غونډې څخه راستون شوی چې په کې هغه د ازل کولو پر هڅو خپلو انتقادونو ته دوام ورکړ.
د ازل کولو د سیسه به ځای پر ځای پاتې شي. جمهوري غوښتونکي هیڅکله دومره سره یو موټی نه وو لکه چې اوس دي. ما هیڅکله دغه ډول وضعیت لیدلی نه دی.
دا سپتمبر په میاشت کې د تحقیقاتو د پیل راهیسې دا ټرمپ د استیضا او له واک څخه د هغه د لیرې کېدو لپاره عامه ملاتړ زیات او تر 50% پاتې شوی دی. خو په ټوله کې د هیواد خلک په دې اړه په دوو برخو ویشل شوي دي. دا ټرمپ مخالف ران وای
هغه مقصر دی، هغه باید لرې شي، هغه د نورو اعمالو لپاره باید لا د مخه عزل شوی وای.
خو د ټیټ په څیر د ټرمپ پلوی وای
زه د ازل کولو مخالف یم. دا یو احمقانه اقدام دی. زه فکر کوم چې هغوی د ټرمپ د جمهوري ریاست د مخه په هغه پسې وو.
د وانډربیلټ پوهنتون د کارپو ټامس شوارتز په څیر څېړونکي وایي چې ورسوی ولنی غونډو د خلکو افکار ډېر لږ بدل کړي دي.
په عامه رایه کې مې د ولسمشر د پلوي په اړه د پاموړ بدلون نه دی تر سترګو شوی، او اوس داسې نه معلومیږي چې را روان وي.
دیموکراتان به د ازل په اړه دا دسمبر تر پای په مجلس کې رایګیری وکړي. وروسته به یې په اړه د جمهور غوښتونکو تر کنترول لاندې په سنا کې رایګیری وشي. دا سنا د دریو برخو څخه دوه برخې غړي باید د ولسمشر د لرې کولو لپاره رای ورکړي، چې د څېړونکو په وینا په اوس وخت کې یې امکان نه لیدل کیږي. تاج امینیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ناټو چارواکو ټینګار کړی چې روان اونۍ په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې په غونډه کې ښه پرمختګ سوی دی. د ناټو چارواکو ژمنه وکړه چې د روسیې د ګواښونو په وړاندې په یو موټی سره به خپله دفاع وکړي، خو دا غونډه به احتمالاً د مشرانو ترمنځ د ځینو مشکلاتو له امله تر ډیره په یاد پاتې سي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په لندن کې به د ناټو د اویې کلیزې غونډه احتمالا د هغې شیبې له امله هیره نه شي چې ظاهرا لیدل کیږي د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو او د نړۍ نور مشران د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خاندي. خو ټرمپ په ځواب کې وویل هغه دوه مخې سړی دی. ترودو دا رد کړه چې پر ولسمشر یې ملنډې وهلې دي. د امریکا او کاناډا ترمنځ روابط ډېر قوي دي او زه د جمهور رئیس ټرمپ او د هغه له ټیم سره ډېر ښه روابط لرم. خو پیښې ظاهرا فضا خرابه کړه. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ له وړاندې ټاکل شوی خبري کانفرانس ته ورنغی او غونډه یې پرېښوده. بلخوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په خپل پخواني دریځ ودرېد چې ویلي وو ناټو د ذهني پلوه وژل شوې ده. کارپوهان وایي ناټو د اشخاصو د چلند او نظریاتو له امله مشکل سره مخ ده. آن لیزر د جرمن مارشال بنسټ څخه وایي یو څوک باید مشري واخلي. نننیو شرایطو ته په کتو جرمني به نه وي، اسانه نه ده. فرانسه کولی شي یو څه مسؤلیت واخلي، خو که تاسې امریکا ونه لرئ نو واقعا ناټو نه لرئ. د ناټو چارواکي وایي د دفاعي مصارفو په برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. ترکیه وهڅول شوه چې د اروپا په ختیځ کې دفاعي سیستم مخه ونه نیسي. انګلا مرکل پخوا د خپل ملاتړ د یوه شرط په توګه غوښتل چې ناټو سازمان دې په سوریه کې کوردي جنګیالي ترورستان اعلان کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د ناټو قوت په دې کې دی چې موږ تل د دغو توپیرونو په وړاندې غالب شوي یو او د یو بل د دفاع او ساتنې په هدف په خپلو اساسي مسؤلیتونو یو موټی پاتې شوي یو. د لومړي ځل لپاره مو د چین پر وده بحث وکړ، په ننګونو او فرصتونو چې رامنځته کړي دي او کوم تهدید چې زموږ امنیت ته متوجه دی. د بریتانیا لومړي وزیر بورس جانسن اشاره وکړه چې دی ممکن د چین د هواوی مخابراتي کمپنۍ د منع کولو په کار کې د امریکا لار تعقیب کړي. موږ نشو کولی خپلو مهمو ملي او امنیتي ګټو ته تاوان ورسوو. همدارنګه نشو کولی د پنځو نورو شریکانو سره د امنیت په برخه کې د خپلې همکارۍ کچه کمه کړو. دا به ډېره مهمه وي چې موږ ټول د هواوی په اړه پرېکړه وکړو. فایف آیز یا پنځه سترګې د بریتانیا، امریکا، استرالیا، کاناډا او نوي زیلاند په ګډون یو استخباراتي اتحاد دی. د ناټو نه هیڅ غړو هیوادونو مشرانو په یوې بیانې کې د خپل دفاع په اړه یو ځل بیا تعهد وکړ او هوکړه وکړه چې د روسیې اقدامات د اروپا اتلانتیک امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. هغه خبرداری چې تر اوسه ساری نه لري. سمیع الله جلال زی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په پکتیکا کې روغتیایي مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسین په اړه په دې ولایت کې د نورو خلکو ترڅنګ د کوچنیانو ذهنیت هم مثبت تغیر کړی او د پخوا په پرتله یې د روغتیایي ټیمونو سره همکاري زیاته سوې ده. عبدالملک شفق په دې باره کې رپورټ لري.
که څه هم په پکتیکا کې لا هم زیاتې کورنۍ د بېلابېلو دلیلونو له مخې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي، خو په دې ولایت کې روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې د ماشومانو د ګوزن وایروسي ناروغۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی سانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د عامو خلکو ترڅنګ اوس د پولیو ضد واکسین له تطبیق سره د کوچیانو لیوالتیا هم زیاته شوې ده. نوموړی وایي ډیری هغه کوچیان چې پخوا یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین له ورکولو سره مخالفت درلوده اوس د واکسین په ګټو پوهیدلی او له مخالفته یې لاس اخیستی. محمد نور وایي
او د مونږ کوچی ورونه هم د مونږ سره ډیر همکار دي. په هر ځای کې چې دوی د مونږ د واکسین ټیم وویني، که دی هر څومره بیړه نیوي، بیا هم د خپل لارۍ موټرونه چې د دې کډې پکې بار وي، د دې ټکټرونه چې د دې کډې کې بار وي، او که دوی په پښو روان وي یا په حیواناتو باندې دوی خپلې کډې انتقالوي، دوی د خپل ماشومان د واکسین د تطبیق دپاره دروي. یعنی مونږ د کوچانو د همکارۍ نه مننه کوو، زیاته زیاته مننه کوو.
محمد نور همداراز په کوچیانو کې د ذهنیت د تغییر عمده لامل د تبلیغاتو زیاتوالی بولي. یو تن کوچی دین محمد چې کډه یې بار او د پاکستان پر لوري روان وو وویل واکسین یې د ماشومانو په ګټه دي او هیڅ وخت به ماشومان ترې پټ ونه ساتي. دی وایي
او هلته نه کې پاکستان چې بارډر شنه کې ترمنه یې په ورګون شره نه فل خلک یو د دمره خمر د پیسې مومن دلان به موږ داخله ډاکټران سره توایي دا مومن دی ورې کړه دا خبره ده مش خنا په خلګي نه خطر نو سوات لر نه شي لر دا خبره نه هو کوم ور کس لري هغه خام خادي ورک هو دا ضرورت
یو بلتن کوچای محمد امین بیا له رضاکار ټیمونو سره همکاري د هر وګړي مسولیت کړي او له روغتیاي مسولینو څخه کوچانو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي
نو د واکسین والا کله راځي د کوچانو سره معنا دومره کوشش نه کیږي کوچانو سره کوشش وسی چې هر ځای کوچان یې موږ هم د دې خاورې د افغانستان بچیان یو نو موږ تاسو ته بس ډېر ارزو ده چې موږ سره کوشش وکړي چې باید هر ځای کوچي کوچي ته معنا واکسین ورسي
که څه هم کوچان د ګرمۍ په موسم کې د افغانستان یخو او د یخ په موسم کې د پاکستان ګرمو سیمو ته له غلارو تیریږي چرته چې هر کال د پولیو زیاتې مثبت پېښې رامنځته کیږي خو تر دې دمه په کوچي ماشومانو کې هیڅ د پولیو پېښه نه ده لیدل شوې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا هم د دې خبرونې ورسته رپورت په فرانسه کې نن دوهم ورځ د چمامورینو د کار نه کولو اعتصاب کړی دی نور تفصیل پر رپورت کې ووري
په فرانسې کې د مظاهرو لکبله ګنشمیر عامه ځایونه او خوانځي تړل شوی دي مظاهره کوونکي چې اکثره د کارګرو د اتحادو غړي دي د ولسمشر ایمانوئل ماکرون لخوا د تقاوت د نړیوال سیستم د وړاندې شوی نوی پلان په ضد سړکونه تراوتلې دي د دوی په وینا د ملیونو کارګرو د کار موده بلا وګدې شي یو شمیر د خو کاری شرایطو او د دندو د ثبات غوښتنه هم کوي یو تقاوت شوی په دې حق لوي
په تیرو سو کلونو کې په تقاوت کې ریفورم راوستل زمونږ ورسی هیله وه مونږ هر څه له لاسه ورکوو که هغه تقاوت دی په عامه سکتور کې د دندو پای او یا د خوراکي موادو ځنډیدل دي
ولسمشر ماکرون غواړي چې د فرانسې د تقاوت سیستم ساده کړي چې اوس له څلوېښت زیات بیلابیلې برخې لري د بیلګې په توګه د عامه سکتور کارکوونکي سخت کارونه کوي او کولی شي مخکې تقاوت شي پیسې هم نه کمیږي د فرانسې ولسمشر وایي چې دا سیستم سم نه دی او وایي چې کارګر باید هر ورځ د کار له کبله امتیاز ترلاسه کړي د مسافرت د کنفدراسیون د اتحادې غړی فلیپ مارتینز وایي
حکومت غواړي په عامه سکتور کې د اصلاح راوستو په نوم خلک سره بیل کړي نو ځواب یې د سړک پر سر دی د خصوصي او عامه سکتور ټول غړي دلته دي
د فرانسې ولسمشر غواړي چې د تقاوت عمر له 12 څخه 14 ته لوړ کړای شي چې دا اوس هم د نور اروپایي هیوادونو څخه کم وخت دی یو شمېر څېړونکو وایي چې د فرانسې د تقاوت اوسنی سیستم پایښت نه لري د فرانسې د ترانسپورت وزیر یان پاتیست وایي
که څه هم یو شمېر اندېښنې وي خو په پاریس کې د ترافیکو جریان نورمال وو او د ګڼې ګڼې په وخت کې یو شمېر موټر کار کاوه
سکال په اقتصادي برخ کې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ریفورم په وړاندې غبرګون پیدا شوی چې د ژیر واسکټونو مظاهره کوونکو غوښتل چې د ژوند معیارونه لوړ کړای شي او پولیس د اوروژنې ادارې استادانو ډاکترانو او قانون پوهانو هم مظاهره کړې دي وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ د جاپانی ډاکټر او خیریه کارکونکو تتسو ناکامورا د کورنۍ غړي کابل ته تللی دی چې د هغه مړی جاپان ته انتقال کړي د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړو نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ار کې ولیدل بل پلو د افغانستان د همبستګۍ ګوند پلویانو په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته راټول شوي ول او ادعا یې درلوده چې په جاپانی ډاکټر برید د پاکستان سرګرۍ ادارې ISI کړی د قندز امنیتی چارواکوی د ولایت د امام صاحب پولیسوالۍ کې په څو امنیتی پوسټو طالبانو بریدونه کړی دي نه ملي پولیسي وژلې دي جرمني د ایران غوښتې دي چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اتمی موافقې نه د سرغړاونې نه کوي ګلبدین حکمتیار وایي که د جمهوری ریاست انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي د راتلونکو شفافو انتخاباتو ترسره کېدو په هدف باید لنډمهاله حکومت جوړ شي په هند کې پولیسو نن د جمعې پر ساغه څلور کسان وشتلي او وژلي دي چې شک پې کېده د هند په جنوب کې په یو مېرمنې جنسي تیری کړی او په فرانسې کې نن دویم ورځ ده چې مامورینو د کار نه کولو اعتصاب کړی
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده لږ وروسته به تاریخ خبرونه واوري تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم